احمد شبریم دا ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم تر هر څه مخکې خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې د 400,000 او 500,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې په سخت خوارځواکۍ اخته وو. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه 400,000 ماشومان وژغورل شول، خو دغومره شمېر نور د رغېدو لپاره دویم چانس لري. په روسیه کې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی وو چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشنري یا یونیسیار وایي روانه اونۍ شاوخوا 6,000 هغو کسانو چې د زابل ولایت مرکز کلات ښار ته په خپله خوښه ستانه شوي د بیا ادغام ملاتړ او مرسته ترلاسه کړه. دغه ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا چې بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستنېدل غوره ګڼي، د یونیسیار لخوا یې ارزونه کېږي چې د سرپنا په برخه کې څه مرسته ورسره وشي. ملګری ملتونه وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې 50,000 کروندګرو د معیشت په برخه کې مرستې ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو څانګې یو ان افغانستان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وروسته له هغې چې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګېد، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب په وړاندې بل بدیل وړاندې نه شو. ملګری ملتونه وایي د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د دوی د مبارزې څانګې په هلمند او کندهار کې بزګرو ته دغه ملاتړ برابر کړی دی. د ملګرو ملتو په وینا هلمند او کندهار ته افغانستان په سطح د تریاکو 2% برخه تولیدوي. طالبانو تر روان مریض کال په لومړیو کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر کاروبار بندیز اعلان کړ. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن چهارشنبه 12 میلیونه امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د داوطلبۍ په ډول لیلام کړي. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات لپاره هره اونۍ ډالر لیلاموي. د روسیې دفاع وزارت وایي د کریمیا په شمال کې پرون سه‌شنبه د روسیې د مهماتو په وزیر مکې 14 وشوه. د وزارت خبره په پیښه کې لشتر لشه 2 کسان ټپیان شوي او د شاوخوا سیمو د زرګونو کسانو د تخلیص سبب شوه. دغه وزارت دا پیښه د سبوتاش یوه هڅه ګڼلی. په عین حال کې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تر دې پیښې وروسته د ژان کوي سیمې په یوه برېښنا کوټ کې بله 14 وشوه. دا سیمه د روسیې لخوا اشغال شوې ده. دا معلومه نه ده دغه دوی پیښې چې هممهاله شوي کوم ارتباط سره لري کنه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې تر 1,000,000 پورې کسانو ته روان کال د مرستو د رسیدو خبر ورکړ. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل
زموږ هدف دا دی تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
په دې ترڅ کې ملګرو ملتو د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خوش کېدو غوښتنه کړې. دا به هم واوري
بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بارانه سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو.
نن هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل شوی. د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې.
دا کیسه لکه تاریخ باندې لیکل کیږي.
د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره تکرار ډېر مهم دی.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو جنو ادارو په افغانستان کې د بیوزلۍ پر زیاتې دوه اندېښنه شولې او د میلیونو نوارو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه یې کړې ده. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دوی توانېدلي په میلیونونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي او غواړي چې دا مرستې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي د محل په افغانستان کې 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي. دغه ادارې پرون سیشن به په خپل ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو ګڼې کورنۍ له لوږې سره مخامخې کړې دي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا مهال په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د قحطۍ له بحران سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د اړو کسانو د مرستې د دوام لپاره د روان میلادي کال تر پایه 9.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی روان میلادي کال په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی پرون سیشن با ازادي رادیو ته ویل
ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 2022 کال کې د کال لپاره پلان لرلو چې د کال تر پای پورې 20 میلیونه کسانو ته ټول هغه کسان چې د تیر کال د اکتوبر میاشت کې د خوړو له پلوه دوی نه خوندي ثابت شوي وو دوی ته د خوراکي توکو مرستې او یا هم د نغدو پیسو ویش دې لپاره چې خوراکي توکي ونیسي او یا هم د کوپون په بڼه مرستې ورسوي. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې تر 20 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو او یا هم د کوپون له طریقې دغه مرستې رسیدلې دي. او زمونږ هدف دا دی موخه مو دا ده تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته ادامه ورکړو او وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کال پوره سوی. په دې موده کې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه زیاته سوې، اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او زیات شخصي کاروبارونه هم اغېزمن سوي دي. طالبان د روان اقتصادي ستونزو عمده علت د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل یادوي او وایي چې دوی بیا هم له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې د اړو کسانو په لاسنیوي کې همکاري وکړي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو او چین د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف ویلي دا مال افغانستان ته د پیسو لیږد شای مثبت نتیجې ولري. په ملګرو ملتو کې د چین استازي هم دې ته ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو چې میاشت مخکې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د 3 میلیارد ډالرو د خوش کولو پر سر خبرو ته زړه ښه کړی وو، اوس وایي د دې پیسو د پریښودلو لپاره کوم پروګرام نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکي وایي د روان بشري بحران د کمولو لپاره افغانستان ته د نغدو پیسو تزریق مهم رول لري. رامز الاکبروف له کابل د ملګرو ملتو په دفتر کې خبريالانو ته په آنلاین وینا کې د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د جګړه ځپلي افغانستان د اقتصاد د بیا احیا او بیا رغونې لپاره د دغه هیواد کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
زمونږ له اړخه ملګرو ملتونو تل په دې مسله کې څرګند دریځ لرلې دی. له شک پرته د نقدو پیسو تزریق او اقتصاد ته داخلي سرچینې پر اقتصاد او بشري وضعیت مثبته نتیجه لري، ځکه د هغو احیا د فعال اقتصاد لپاره زیات ارزښت لري او کولای شي هیواد هغو شرایطو ته بوزي چې خلک پکې وکړی شي خپل خواړه برابر کړي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږون کې زیاته کړه د محل په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي له غذایی بحران سره مخامخ دي. د رامز الاکبروف په وینا اقتصادي بحران زیات کسان د بیوزلۍ خواته ټیل وهلي دي. له بل خوا د امریکا متحده ایالاتونو ویلي داسې کوم پلان نه لري چې د افغانستان د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د کنګل شوې شتمنۍ تقریبا نیمایي چې 3.5 میلیارد ډالره کېږي د افغانستان بانک ته ورکړي چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دغه پیسې په مستقیم ډول افغانانو ته ګټه ورسوي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي ژانګ جون خبريالانو ته وویل په کار ده د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته دغه هیواد ته وسپارل شي.
له هیچ اثر دا توجه نشته چې د افغانانو شتمنۍ د کنګل کړي. دوی باید ژر تر ژره دغه شتمنۍ آزاد کړي.
کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګې دو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په میلیاردونو ډالر شتمنۍ کنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال د سلواغې یا دلوی پر 22مه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امر وکاوه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنۍ ته ورکړل شي او نیمایي نورې پیسې دي د افغانانو بشري مرستو تبدیل شي. دوی ونه مخکې نشته اویا اقتصادي متخصصانو له ولسمشر جو بایدن او د امریکا د خزانه له وزیر غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته دغه هیواد ته وسپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د
د هوا پیژندنې د ادارو له اټکلونو سره سم نن د افغانستان په نولس ختیځو مرکزي او جنوبي ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې سیلونو د لسګونو افغانانو ژوند اخیستی او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو دوام د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل
د غزنی ولایت د مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو موټر اوبو چپه کړی و د هغې پیښه کې پنځه نفره زموږ هیوادوال چې دوه ښځې دي او درې ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي.
میدان وردګ ولایت کې هم د سیلابونو له امله څلور نفره په شهادت رسېدلي دي او نه نفره نور زخمیان دي. په کاپیسا ولایت کې هم پنځه نفره زموږ هیوادوال په شهادت رسېدلي او اووه نفره نور زخمیان دي.
ښاغلی حقانی وایي چې په یادو سیمو کې د ځاني زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي. دی وایي لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم له منځه تللې ده. نوموړي دغه شان وویل چې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسېدلي خو د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادۍ راډیو ته وویل چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول لومړنۍ او بیړنۍ مرستې نه دي شوي. محمد نور د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته یې تاوانونه ورسول. حکومت ته هیله ده چې موږ سره کومک وکړي.
خان محمد بیا د میدان وردګ ولایت د چک استوګن دی.
تروسه کوم حکومت کوم یو یا خیریه مؤسسه کوم دلته نه راغلی کوم مرسته تروسه نه کړې. زیات خلکو ته تاوانونه رسېدلي دي. زراعتي ځکه موږ دغه عایدات د موږ ځکه څخه ټول ځکه له منځه تللي دي.
له تېرې وې اونۍ راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې پراخ سیلابونه راوتلي او د مرګ ژوبلې سربېره خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. ننګرهار، پروان، اروزګان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې په تېرو څو ورځو کې پکې سیلابونو لږ تر لږه څلوېښت تنه مړه کړي او لسلو ډېرې ټپیان کړي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چای په کندهار کې پلسکونو تاریخي آبیده او سیمه ثبت شوې.
د بولدک کلا، د خرکی شریف جامع، د داینو مقبره، د داینو قاریز دی، همدارنګ د منارې زیارت دی، د مچای حوض دی چې د بولدک
د تاریخي سیمو په اړه د تاریخ د متخصص قسیم زیر نظر در سره شریکو.
د دې ارزښت نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې دی یو سیمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري.
د معاصر ادب تاریخ یو کتاب په جلال آباد کې چاپ شو.
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او تړل شوی دی.
او په دې خپرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمیانې ته په توره خوله ورخاندې لونګینه.
د ژوند حقیقي پیښې هو په داستان کېدای شي. په دې اړه بحث لرو.
دغه کیسې لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي.
د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره پکار ډېر مهم دی.
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم اورېدلی شي. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان په تېرې وکال کې د نږدې دیرشو نویو تاریخي آبیدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د غصب راپورونه خپره شوي دي او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو د جوړېدو راپورونه خپره شول. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
کندهار د هیواد د هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي آبدات او لرغوني سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي ثبت سوي، چې له امله یې د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکې غصب سوي یا ویجاړې سوي. د تاریخي ځایونو د نه ثبتېدو له امله یو شمېر د ورکېدو له خطر سره هم مخامخ دي. خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي هڅې پیل کړي چې د دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نښه او تر ثبت وروسته ورغوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تېرې وکال کې دیش نوي تاریخي آبدات او لرغوني سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د یو کال په موده کې تر دیرش پورې تاریخي آبدات او مستند ساحې ثبت کړي دي چې په هغه کې د بولدک کلا هم شامل ده، د خرکی شریفي جامع ده د عینو مقبره ده د عینو قاریز دی عینو قاریز نرزی فخانی مسجد دی او همدارنګ د منارې زیارت دی او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولدک ولسوالۍ د رباط په کلي کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړي دي.
سپاند وایي په یادو تاریخي ابداتو کې تر 300 کلونو پورې لرغوني ابدات هم موجود دي. د ده په خبره په دغو تاریخي ابداتو کې چې ډېر شمېر یې رغونی او ترمیم ته اړتیا لري دوی یې د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړی.
نو وروسته کې بیا موږ د هغو ابداتو چې هغوی د بد او وخیم حالات سره مخ دي د هغوی د ترمیم په موخه هغوی د وزارت سره هغوی جریانات شریک وو تر څو هغه اساسي ترمیمات یې راشروع سي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندهار کې. خو کندهار خو تقریبا چې په سلګونو آبداتو بستاني ساحي او مقدس لرغوني ځایونه لري نو موږ هڅه کوو چې دغسې نور آبدات هم ثبت کړو او رجستر یې کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزي هم د نوو تاریخي آبداتو په پیژندلو او ثبت خوښ دی خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دي وسي.
دغه آثار باید دا قانون لمخې څخه وساتل سي او وخت پر وخت باندې مراقبت وسي څېړنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي هغه املاک هم باید کچاغه سب کړي باید دغه سب خلاص سي او نور څوک پرې نږدي چې د تاریخي او لرغونو آثارو یا عبیداتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او عبیداتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره سوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د ګریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي عبیداتو د تخریب او غصب دوې ورستي پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تیر یو کال کې په کندهار کې نشته دیرش تاریخي آبدې او سیمې ثبت کړې دي. بل لور ته په افغانستان کې یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تیر یو کال کې د ناسم چلند راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستی وای
د تاریخي آبداتو تخریب عموما د دغسې اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریه او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي آبداتو نړول یو مثال یادولی سو. فرض مثال د اهرامونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی او بل مثال د په افغانستان کې د بودا نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې دی یوه بله نښه ده. او نه یوازې چې دغه قبل الاسلام آبدات بلکې د اسلام نه راوروسته تاریخی مقامونو سره د طالبان نو سم چلند دا ډیر واضح دی. فرض مثال منګولی دلته په کابل کې د دارالعوان چې د افغانستان کې د موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري د خلیفہ دین محمد په مدرسه باندې بدل شو. د هلمند د لښکرګاه تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب شو په مدرسه باندې بدل شو او دا اوس خبره د نارنج باندې تخریب تر رسیدلې ده. لدینه مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاخوا باندې کیندنې کیږي او ګویا فکر کیږي چې ټول پارک کینی په ځمکه باندې د مسو د عینک په مورد کې ډېر جدي تشویشونه شته د افغانستان تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولای چې فکر کو چې ولا دا یو تصادفي کار دی یا نه خبره کې کېږي. دا ډېر منظم پلان شوه زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شایان افاده کې تاریخي مقامات افاده کې چې معنی په کې راسي. د تاریخ نه دغه یو مفهوم په شلمي پیړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا تاریخ تاریخي ابدات دی، تاریخ شایان دی، تاریخ تاریخي اثار دی، تاریخي جین دی. دغه یو تفکر په شلمي پیړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقع نه اوس ول بنګیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نامه نړۍ چې دا مخروبی دی یا فرض مثال د لښکرګاه بالا حصار ته ډېره نړېدلې وه او تاریخي آبدات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالې دي. دا د استعمال ځایونه نه دي. تاریخي ماڼۍ تاریخي ځایونه د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ اهرامونه یادولی سو، پرشپولس په ایران کې یادولی سو، یا فرض مثال په ایټالیا کې څه کوم تاریخي ځایونه دي د رومیانو. نو دا خو اکثره کنډوالې دي، دا خو دلته خلک نه اوسېږي. د دې ارزښت دا نه دی چې دوی باید استعمال شي او دوی باید جوړ وي. بلکې دا یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د ارزښت په لرغون پوهنیز لحاظ دی، دی د یو ماخذ حیثیت لري، لکه تاریخي معنی داسې دي لکه تاریخي کتابونه او متون. آرکیالوجستان یا لرغون پوهان ورځي هلته خپلې څېړنې کوي، یو دا یو ماخذ دی د هغې دپاره. او دویم دا کلتوري ارزښت لري. نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي، ځکه چې کندهار لوی دښتې لري، لوی ښار دی، او ټول افغانستان نو دی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامعه کې د چینی حیثیت لري، تاریخ له دې نه بهېږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري، پرته له دې چې مورخ یې دغه کړی سي ده، روایت کړی سي دی، ګوري چې کوټې کومه سي دي، جینې کومه سي دي، آرکیټیکچر کومه سي دی، دا معماری د هغه ټولنه کومه سي، تنظیم شوې واشپسخانې څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوي دي. نو په دې باندې په جامعه باندې پوهېږي، په هغه وخت باندې پوهېږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهېږي. او دا د یو ملت د حافظې لکه یوه نښه ده چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې ډېر جدي تشویش لرو، او دغه کومه سلسله چې ما د دې پېښو وویلې د دې تخریب او طالبانو تاریخ ته په کتو باندې، دا واقعا د ډېر افسوس او د ډېر خفګان وړ ده. په تېرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوي وې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی. زه فکر کوم که دا زه اول مطمئن نه یم چې دا ناخبري کېږي، زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شده کار دی، مګر که احیانا دا ناخبري کېږي او په دې نامه کېږي چې دا مخروبي دي، نو باید وویل شي تاریخي ابدات، تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي. او دا یو دا داسې آباد ودان استوګنې ځایونو ته ورته نه دي لکه کومه سې چې عادي ځای نه دي، بلکې دا تاریخي ابدات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسیږي، دا یو کلاسیک ارزښت لري، دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي دا وکتل شي دي کې ډېر زیات شی نه راوځي، او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې. په ډېر کم ځکه د بنیادونه دي دغه پاتې دي، د ماڼۍ پاتې دي، او معماران مورخان انجینران کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره په راتلونکي کې بېرته په پخواني شکل باندې ورغوي.
د ښاغلي زیر څرګندونې مو اوریدي چې د تاریخي سیمو پر اهمیت شخیده. په تیرو دوو لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې رنګ شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلی وای. په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه د ارګ دننه او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر خبروي.
د ارګ د کلا دننه ګلخانې ته مخامخ د ارګ د ختیځ دیوال سره دروازې سره یوه ژیړه ماڼۍ وه، خلکو به ژیړه ماڼۍ بلله، او دا تاریخي ماڼۍ وه. دا هم د البته اداري وه، د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې وه. متاسفانه بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې دا ړنګه کړه، او د دې ضرورت نه و چې ړنګه شي. یعنی بله ودانۍ په ځای باندې ډېره ښایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه، ولې هغه ودانۍ هم داسې وه چې دفترونه پکې فعال وو، یعنې داسې نه وه چې د کار لیدلی وه. ولې هغه تاریخي ارزښت یې ډېر مهم و، متاسفانه هغه علم ړنګه کړه او په یوه کې نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغې ودانۍ ته به د توحید ماڼۍ ویل، یا توحید ودانۍ چې دا د سر اعلی قمندانۍ دفتر هم و په انیل کې. ولې ډېره لوکسمه ودانۍ وه، او هغه ټول په نوو سندردونه جوړه شوې وه.
له ښاغلي سهر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1991 او 1400 لمریز کلونو ترمنځ د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبې لپاره محمد داود وفا لیکلی چې د ادبیاتو پوهنځیو پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریسېږي. له ښاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی په دې کتاب کې راغون کړی دي؟
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی. زمونږ معاصرو ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو یې د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویم دورې د پیل نه په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو یې د ویښتیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه له واکمنۍ سره تړاو لري. او دریم پړاو یې د اوختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي. او څلورم پړاو یې معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و، هغه خپور شوی و. او دریم پړاو پاتې و، دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی، د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي، د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو، ادیبانو، شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت ته په کتو مو د دغه ګوندونو رول او اغېز پکې څرګند کړی او ښودلی دی. او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره هم پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی. د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د 1250 یا د 1980 کال له کودتا نه وروسته تر 1991 پورې چې دوی فعال وو دوی پکې راغلي دي. همدغسې په بیا هغه لیکوال چې تر هېواد دننه کیسې لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، ژباړې کړي دي، ډرامې لیکلي دي، دوی معرفي شوي هم دي او د دې تر څنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستوګن ادبي بهیر کې، یعنی هغه بهیر چې تر هېواد بهر و او د مهاجرت د پړاو استازي کوي، هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوي څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال، دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بله، هو، په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زموږ نثر څه ډول و، زموږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زموږ شاعري څنګه وه، اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت پر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پې وشي او تر هېواد بهر بل ډول.
وفا صاحب، وبخښه، د سبت موضوع ته کرا شو، مثلا د ویشتیا د پړاو او د اوشتون د پړاو د نثر د سبک کومو ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړې ده که یو څو یې یاد کړئ؟
او موږ په دې باندې بحث کړی دی چې په ویښتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقۍ او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي او زیاترو دغه یو مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلک مترقی فکر ته وهڅي، مګر انقلابي او وروستیو بدلونونو کې بیا دې حالت یو څه تغییر کړی دی. مثلا په تر هیواد دننه ژبه انقلابي شوې ده او دغسې یو ډول مترقی افکار یې وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایډیالوژي تعقیبوي، او تر هیواد بهر بیا طبیعي خبره وه چې هلته اسلامي ایډیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی. دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده، په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی په لنډه توګه معرفي شوي دي هغه پکې یاد شوي دي. البته د دوی معرفي چې ده تذکیرهي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سبک، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغېزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفا څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیوي مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب سخم او نعیمه غني چې یو شمېر حقیقي پېښې کیسه کړې دي خپلې تجربې په دې بحث کې راسره شریکوي.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 0.15.
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخه کړو، د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیوي مجلې خپرونې ته راستولی.
چې زما په سینه زانګې لونګینه پروت خمار یې په دې پانګې لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینې د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په توره خوله ورخاندې لونګینه پښتني ښایست په دغه حد تمام دی یې د شنو خالونو لاندې لونګینه یو څونډی به د اشنا په نوم در جوړ کړم ستا به هم شي د عشق څانګې لونګینه له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می د رنجو دې تر تا لارې لونګینه د تنور لمبو دې نیم بدن سوځلی لکم سوزه ورته دانګې لونګینه د مرسل خوشبو کې ګډه دی خوشبو ده او په وړانګو یې ستا وړانګې لونګینه
لشیره به د کیسو نقد مخه کړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوریت نظام تر نسکورېدو مخکې د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې له مخې به خبریالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به یې شریکولې چې هغوی په هنري داستانونو بدلې کړي. دغو لیکوالو شپږ داستاني ټولګې چاپ ته چمتو کړې چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نه شول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه، یو هم ډاکټر محب سخم او بله نعیمه غني ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقیقي پېښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چېرته د هنري داستان په ډول ولیکو داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقیقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړه وي، او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لاپروا نه کوي خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. لا اخلي غني څخه باورو چې لدی سونځ سره څه چم کاوه
دغه برخه لکه ته مهارت ته ضرورت لري. خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو یې معلومه موضوع کلی کینې او تاسو په کیسه کې تصادف ګرځي او تصادف خپل کیسې له بیلابیل اړخونو څخه را پیدا کوي او هغه د یو لیکوال په توګه فکر کوم د لیکوال هنر ته لکه ضرورت دی چې هغه راو پنځوي یا راو دیګوي چې کیسې له اصل څخه خدا سي مهارت سره چې کیسه هم ځان مننه نشي ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو او کوم حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یا له حقیقت سره کیسه لیکو نو هغه ته خو د لوستون کې سترګې هم دي ته وی چې هغه تصادف دي داسې نه وی چې هغه کیسه اصلیت ځان مان کړی
په همدې برخه کې به د ازغم صاحب نظر هم واخلم. ازغم صاحب دغه د تصادف موضوع تاسو په دغه کیسو کې چې تیاری کړی مو دی او چمتو کړی مو دی د حقایقو پر بنسټ حل شوی ده؟
زه غواړم چې یو تفصیل وکړم. زه فکر کوم چې تصادف نه بلکې هر څه چې مخاطب حسوي یعنې هر حسوونکې پېښه او دا حتمي نه ده چې تصادف دي. دغه پېښې چې موږ راخیستې دي دغه لوستې پېښې ما ته په کې تر اوسه پورې کوم تصادف په پام کې نه راځي. زه فکر کوم چې د واقعي پېښو د کیسه کولو لپاره پکار ډېر مهم دی تر تصادف او هیښوونکې خبره تصادف به نه وي خو سړی هیښوي. مثلا یو مثال به زه درته ووایم، په افغاني ټولنه کې د ولسونو تر منځ د عامه دولتي نهادونو سره خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه متفقې چندان نه لرو. البته په پخوا زمانو کې مثلا د اشار خبرې په ګډې به کېدي خو په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاري وو دغه روحیه بیخي ماته شوې وه، ځانځاني وه، هر څوک د ځان په غم کې وو. مګر موږ د همکارۍ د داسې یوې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پېښو کې ولیده. مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک، تاجران، ډاکتران، چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزې لپاره داسې سره متحد کېږي، داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هر ورځ له خپلو دوکانه یا یو کرک میوه د کورونا روغتون ته لېږي چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی روغ شي.
ډاکټر صاحب زغم دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي، لیکن که چیرته د داستان مسلې ته راشو دا خو کېدای شي چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخ ممکن دا وي کنه یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخې ته راشو د شفایي کیسو روایت کوونکي ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نه منلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو. نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغه قصو ته راخستل څومره شان مو تریل لري کول؟
نو وخت د دې فزر نه داسې فکر نه مخامخ شوی چې هغه د باور وړ نه وي. هر څه چې وو البته چې غیر عادي خبرې به پکې وي خو داسې نه وي چې هغه منطق ته نظر ولري.
په همدې برخه کې به د نیمه جان غني نظر واخلم. تاسو سره مخامخ شوی یاستئ، د څه سره چې د منلو نه
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې مختصر د منلو نه دي. ځینې وخت مثلا یو داستان و چې ما په غیب باندې کار کوو، داستان کې مختص موضوع راخیستې وه یا ما راخیستې وه چې یو کس ډېر شدید ناروغ دی. هغه کله چې بېرته راجوړېږي د هغه حالت کې دی چې باید له شفاخانې څخه ووځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بېرته مریضی پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما د دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ما ته وویل، البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی وویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته وویل ما چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بله خبر ده چې دا خپله دغه د کیسه یا د دغه ناروغۍ شدت مختخی
دغه خبره چې تاسو ورته دا د نقل اصولو سره سمه نه ده، چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې د څه شوی وو. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو مثال درکم، یو څوک ته لسم منځله لاندې ټوپ کوي خو منډه وهي. که دا چرته په داستان کې راخلو په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل عنصر ته راشم، د رښتونو پیښې مکالمه ډیر کله له ټینګاره ډکه وي. د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډیر مواد له اورېدلو پیښو هوبهو راخلي، لکه څرنګه چې نعمه جان غني تاسو او ډاکټر صاحب هم په دغه پروژه کې دا کار کړی دی، په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم او بل ورته وایي څه دې کولو سودا مې اخیسته. څرنګه ډاکټر صاحب دغه مواردو سره تاسو څه کړي دي؟
زه فکر کوم چې باید یوه خبره ومنو چې هغه چې د واقعیتو پر بنا لیکل کېږي هغه له هغو کیسو څخه متفاوتې دي او باید په جلا تلی وتلو چې لیکوال یې له خپل تخیل لیکي او هر څه د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. پاندې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کېږي چې دغه کیسه د واقعي پېښې پر بنا لیکل شوې ده. نو فکر کوم چې معیارونه کټ مټ یو شان نه وي.
کره کتونکي ما همدا خبره کوي، اصلي کیسه موږ ته شاید د یو یا دوو یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه کنه د اصلي قصې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي دزې کولې خو د پوزي احساس نشو پکې څرګندولې. نعمه جان غنی، تاسو له دغه ستونزې سره د دې کیسو په لیکلو په وخت مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نورو احساسات راخستی شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دغه کار نشو کولای. دلته د لیوه تشخیص مخامخ کیږو. دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ته اړتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کیسې د قهرمان احساسات نشي بیانولی، خو لوستونکی دې ته وادار کړي چې هغه خپل احساسي پریکړه وکړي او خپل احساسات پکې دغه احساسات پکې راوپاروي. یوه جمله ده تاسو د یوې کیسې وایم، وایي کله چې هغې نجلۍ ته ما نانځکه په لاس کې نانځکه ونیوه، د هغې دواړه لاسونه په جګړه کې پرې شوي وو، هغې نانځکه په خپله خوله ونیوه خو د هغې په سترګو کې چې مننه وه کرکه وه، زه په دې پوه نه شوم.
د نقد له مخې کله چې لیکوال وایي چې د هغې په سترګو کې کرکه وه، د هغو په سترګو کې مننه وه، دا بیا د کیسې له اصولو بهر شو، ځکه چې مداخله وشوه، یو څه ښکاره نه شو، یو څه لوستونکو ته وویل چې دغه څه باید وي. که څرنګه
نه هغه وایي ما سترګې ولیدې، په سترګو کې یو څه وو، لکه د یو مشاهد په توګه ما دغه سترګې ولیدې چې زه لیکوال یم یا زه کیسه نقل کوونکی یم، خو دا چې څه وو زه پرې پوه نه شوم یا زه دا پرېکړه نه شم کولای.
دا لیکوال د کیسې کرکټر وو او کنه لیکوال صرف مداخله کوي دلته؟
نه، لیکوال راوی دی.
همدغه د نقدي اصول سره همدغلته یو ستونزه شته. ډاکټر صاحب زخم، په رښتونی ژوند کې ډیر کله هغه کیسې موږ ته په زړه پورې وي چې ټکر پکې فرزن سخت وي. کله چې د کرکټرونو ترمنځ ټکر سخت شي، لیکل هم سخت شي. څنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه وه؟
او کوم موږ تکر مختلف ډولونه درته ولیدل. مثلا تر ټولو مهم تکر دا چې ځینې پیسې داسې چې کرکټر هغه واقعي شخص له ځان سره په تکر کې و، له خپلو باورونو سره. مثلا یوه میرمن وه چې دا یې وظیفه وه چې نورو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو باندې معلومات ورکړي، د عامه پوهاوي د ټیم غړې وه. خو په خپله کله چې مور یې مریضه کېږي په کورونا اخته کېږي، ځي ژورنه چاپېروي او مخ او خوله یې ښکلوي، وایي که کورونا مې نیسي ومې دې نیسي. دغه فکه کرونا مثلا په دې کیسو کې و. نو مخه هڅه کړې ده چې د واقعي پېښو په هغه کې مداخله ونه کړم، هغه کومې پېښې چې په واقعیت کې پېښې شوي دي هغه سې راواخلم. خو تخیل مې یوازې په دې کې کارولی دی چې د دې پېښو ترمنځ څنګه لینک
پیدا کوم، یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کوم، تصویر کوم، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کوم.
کله نا کله دغه معلومات نیمه جان غنی، دغه معلومات چې له یو راوی له بل اوري، یعنی مثلا یو حقیقي کیسه له بل چا اورو، د زمان په تیریدو، مثلا په خوست کې د سستر پروژې پورې وایم، په خوست کې یو چا یو کیسه کړې ده د اوري په میاشت کې، دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړې ده، او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکي، دغه یو بل چې معلومات انتقالوو، په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي، دې ته مو څنګه پام کړی؟
بالکل، کله کله داسې موضوعات سره مخ شوي یو چې هغه معلومات چې موږ غوښتل هغه موږ ترلاسه کړي نه دي، حتی بعضې کسان نه غوښتل چې هغه معلومات شریک کړي، یا مثلا کیسه نیمګړې موږ ته رسولې ده، دې ستونزې سره مخ شوي یو. خو د ریښتونې کیسې لیکل په همدې باندې سخت دي چې بعض شیانو کې به مثلا له کیسې سره جوړ جوړی کوي، بعض شیانو کې به مثلا او لوستونکي ته پرېږدي چې هغوی خپل قضاوت وکړي، او بعض شیانو کې به د بېلګې په ډول که مثلا یو سیمې ته زه نه شوای تلای، خو زه باید دغې سیمې لهجه، دغې سیمې چې مثلا څنګه هغوی ژوند لري دغې په اړه ما لیکلی وای، او کله چې تاسو بیا لیکي اتمان سره کوم بده احساسي، نو داسې هم شوي دي چې ما مثلا یا قسم لهجه باندې څو تنه سره خبرې کړې دي چې زه کولای شم دوی د لهجه ځنې سوچا مکالمه را واخلم، اده اقل چې دغه په دې باندې وستون کوي پوه شي چې دغه کیسه واقعا چې دغه سیمه پورې اړه لري.
دلته یو بل شی نیمه جانې غني، حقیقي پیشه عادتاً خپل تسلسل لري، او هنری کیسه ډیر کله له داسې تسلسل خالی وي، دغه تسلسل مهم د حقیقي پیښه بدل کړی دی په خپل دغه کیسو کې
ځنې وخت داسې پکښې وي. ما زیاتره کیسې چې ما ترغلي دي ګومان کوم چې دغه تسلسل یا په تسلسل شوی وي، یا هغه راوي چې تر ما یې رسولی دي په تسلسل دی، ځکه چې موږ مشخصه موضوع درلوده چې په هغې باندې کیسې ولیکو. په ډېرو کم حالاتو کې داسې مخ شوی یم چې داسې تسلسل دی نه و، یا هم ښایي کیسه دومره موږ د کیسې په بڼه نه ده لیکلې، ځینې ځایونو کې مو داسې دې ته لومړیتوب ورکړی دی چې باید اصلي موضوع ولیکل شي، نه دا چې مثلا خپل تخیل ور دخیل کړو، یوازې دې ته پام وشي چې د کیسې اصلیت زیانمن نشي. نو دغه شان سره کله کله پېښ شوی یم، خو ډېره نه.
ډاکټر صاحب زغم، هنري کیسه کله تیر زمانی ته ځي، کله اوسنی زمانی ته راځي، او هنري کیسه په ورته وخت کې د پیښې پای ته نږدې ډیر کله یعنی پیلې شي، او حقیقي کیسه بیا له پای له لرې ځای را شروع وي. څرنګه په دغه برخه کې تاسو له د تسلسل او زمان په برخه کې حقیقي پیښه بدل کړې ده په دغه کیسو کې؟
او بالکل، یو شی چې موږ البته ما کې ډېر تصرف کړی دی دغه مسله ده، د دې لپاره چې تلوسه پیدا شي یا تلوسه وساتل شي. د دې لپاره ځینې کیسې مې همدغسې چې تاسو له آخره پیل کړی، او بیا بېرته د تېرې پیښې یا د فلش بک په حساب بیا د غیر خطي روایت په شکل راغلي دي. ځینې کیسې له منځه شروع شوي دي، او ځینې کیسې داسې شوي دي چې روایت همداسې خطي و یا سوی و. ما بیا د دې لپاره یو بل کرکټر جوړ کړی دی، مثلا یوه کیسه وه چې یو څوک نورستان کې کاندس دی، دکاندار دی، په دوا پسې راځي جلان آباد نه تمام دی، یعنی په خپل دکان کې هغه دوایان خرڅوي. نو د چې مرکه کړې وه د ټولې پیښې همداسې یوه ستوې بیان کړې وي. ما د دې لپاره چې دا په زړه پورې شي یو بل کرکټر ورسره اضافه کړ، دا مې په یو درملتون کې د درملو په یوه د فروشي کې کښېناوه. بل کرکټر هغه شو د درملو د شرکت څښتن شو، نو هغه ورسره خبرې کېدې د مکالمې د ډیالوګ په شکل. دغه کیسې
بیانی گی اگر پختنه که پومند که دخپل یا خبره به جلال آباد هم که جلال آباد که دفعه هم رو هم تصور رو نو دقیقی تصرفون همو پکی کری بی دلی پرچه کسو که پدی روایتونو که خواند و تلاسه پیدا شید.
نعیمه جان غنی ځینې کره کتون کوي چې رښتینې کیسه داسې ده لکه یو رسام چې یو واټ ته ورشي او دا رسامي کوي، خو دا رسم کله هم انسان هغومره نه جذبوي لکه هغه رسم چې د حقیقت تر څنګ په خیال او تخلیق تکیه کوي. تاسو که دغه د پروژې کیسې له خپلو اصلي کیسو سره مقایسه کوي، دغه تفکیک تاسو پکې ښکاري چې لکه د واټ رسامي او لکه د تخیل رسامي؟
بلکل، ما که هم در دول کیسو تجربه در لو ده زنی کیسه ما مخی هم لخپل در جواند اول لاس تجربه چه و اگه با میلی کلا بیا با میوروستا لغیس را بمیدیست خیال ندخیل و ما فیسبوک نشروال واری واری کیسه وی خوبیا کلا چه در غصی واقعی کیسو تراغ لما و میلیده چه و زنی وقت کیسی دیره چه خبر ساری پر مخ دی دون لخوان نوی پکی لکا پا هنری کیسه کی چی وی یا اگر تسلسل که تاسو مخکې وویل کله کله پکې نه وي، خو خبر دا ده چې دغه کیسې یوازې د خوند تر څنګ یو بل مسؤلیت هم په اوږه لري چې مثلا هغوی باید لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي، یعنی تاریخي اړخ هم پکې دخیل دی، دا کیسې څو کاله وروسته کله لوستل کېږي، جغرافیه پکې دخیله ده، دا هر څه پکې دخیل دي. نو کوشش میکرای دی چې دغه خوند او دغه موضوعات ټول سره وساتم، دا چې څومره په خپل کوښښ کې دا او نور لیکوال کامیابه یو وروسته به لوستونکي قضاوت وکړي.
ستاسو همدا خبره چې تاریخ او زمان مو پکې ساتلی دی، یعنی حقیقت ته ډېر ور نږدې شوي یاستي، نو په دې حساب باندې څرنګه ډاکټر صاحب څخه دغه کیسې بیا له هنر ور اخوا ته خپل اهمیت لري او خپل ارزښت نه لري؟
ولی نه، خو د دې پروژې اصلي هدف هم دا و چې دا د کورونا شرایط و استثنایي شرایط و داسې شرایط و چې ټوله نړۍ یې بدله کړه او ټول خلک یې دلګاسې ستونزې سره مخامخ کړل چې پخوا یې داسې تجربه نه درلوده. نو د دې لپاره چې همدغه تجربې خوندي شي دغه کیسې وپنځول شوې دغه خاطر چې مالبته ممکن په دې باره کې رپورټونه ډېر راغلي وي، نور ځایونو کې ممکن دغه خبرې راخل شوي، خو بیا هغه خوند او هغه کیف او تلوسه چې په کیسو کې وي هغه په دې ګزارشونو کې ممکن نه وي. نو په همدې خاطر د پروژې یو هدف همدا و چې دغه پېښې د هنر او د لیکوال د تخیل په مټ په داسې بڼه واړو چې تر ډېر عمره پورې پاتې شي او خلکو ته خپلې خاطرې خپل تېر وختونه ور یاد کړي او نویو نسلونو ته د همداسې پېښو په مقابل کې د تیارۍ لپاره وروزي، یا اصلا یوه مفکوره ورکړي چې کله دوی بیا همداسې ستونزې سره مخ کېږي د پخوانیو د تجربو په رڼا کې څه باید وکړي.
نعیمه جان غنی، که دی بحث په روسیو که ستاسو نظر واخلم، تاسو ویل چې پخوا مو هم ورته تجربه کړې وه، پرته له څه شکه چې ډېر کیسه لیکوال د خپلو کیسو مواد له حقیقي ژونده را اخلي، خو حقیقي ژوند د کیسه لیکوال لپاره د کره کتونکو په وینا یوه خامه زیرمه ده او لیکوال ته پکار دی چې د دې موادو د پخېدو لپاره په خیال او تخلیق تکیه وکړي. لیکن د دې باوجود آیا که چېرته بیا هم همدغسې مواد تاسو ته په لاس درغلل، حتی به وکړي چې په کیسو یې بدل کړي؟
بالکل، زه له دغه ډول کیسو سره ډېره مینه لرم چې یو وخت ما چې کیسې لوستې، مثلا لیکوال به په ښار کې اوسېده، هغه به له کلي څخه لیکل، نو زه به پوهېدم چې دا لیکوال مثلا ډېر کلونه کېږي چې له کلي څخه لرې دی، مثلا دا یې خپله تجربه نه ده، یا د خلک خپله تجربه هم ده، دومره د ده نوې تجربه نه ده، د بل چا تجربه یې له خپلې تجربې سره شریکه کړې ده. نو ځینې کیسې چې ما داسې ولیکلې د لوستونکو له خراغلات سره مخ شوې، ځکه چې هغوی لیدل چې زه مثلا څه چې لیکم زما ورځنی ژوند دی، هغه که څه هم ډېرې لنډې لنډې کیسې وې ما سره راټولې کړې او وختل مې چې یو کتاب بڼه ورکړم، خو بیا مې وویل چې نه، دغه کې دغسې ستاسو خبره ځینې ستونزې شته چې شاید لوستونکي ته هغسې خوند ور په برخه نه کړي لکه رښتینې کیسې. خو دا د دې لپاره نه دي چې زه بیا دا کار نه کوم، ځکه دا ځل دا کار کوم نو له نوې تجربو سره به یې کوم او حتماً به یې کوم.
له محترم غنی او شاغلی اسخم څخه په مننې چې په دې بحث کې برخه واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله رانغاړو، تر بیا شدی وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، دا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
چربان دے بچ گشری نے کو بجاؤ کی میں